شابكي فكر كومشي كتاب خشه ده خو لیک پکې مهم ده
مننه نو په پای کې یو بل غزل هم راتول نظمونه دي لیکلي دي کنه او نظم لري خو نظم راتول ولا کنه یو غزل راتول
نظمونه خو ملکلي دي خو فلحال را سره نشته ده خو غزل به در یو غزل به درته وایم وای چې مات نظر می ستا د خال په غې کې پروت ده مات نظر می ستا د خال په غې کې پروت ده کغمای دی د دسمال په غې کې پروت دی او خوب کې وینم چې اذان دی چا ویشتلی خوب کې وینم چې اذان دی چا ویشتلی زخم زخم د بلال په غې کې پروت دی او ته خو ګوره تنهایی شوه سترګې سترګې ته خو ګوره تنهایی شوه سترګې سترګې څومره وهم د دیوال په غې کې پروت دی او چې زخمونه مې د زړه انځوروی شي هغه کس زما د خیال په غېږ کې پروت دی او څوک دی شپون دی خو بس پاڼې پاڼې توی دی مات منګی دی د کلال په غېږ کې پروت دی
وړاندې د ښاغلي نصیر احمد احمدي مرکه لرو چې د خپل نوي ناول زرو په باره کې راته غږیږي اوس د لنډې کایت دا اورېدلو بلنه درکوم چې وږما رشیدي لولي
وم شهزاده او نو یو وخت یو پاچا و چې شپږ ښځې لرلې او د هرې ښځې یو زوی و مانا دا چې پاچا شپږ زامن لرل خو پاچا یو بل وم زوی هم درلود د دغو شپږو زامنو او د دغو زوی ترمنځ تفاوت په دې کې و چې دغه شپږ واړه په ماڼۍ کې زیږېدلي وو او وم په ځنګل کې زیږېدلی او لوی شوی وو پاچا تکړه ښکاري وو او د هوسۍ غوښه یې ډېره خوښېدله البته د هغې هوسۍ چې په خپله به یې ښکار کړه په سلطنتي دربار کې د اشپزانو کمی نه وو مګر د پاچا په کور کې دا اوس یو دود ګرځېدلی و چې د هغه خواړه دې ملکې پاخه کړي ملکه وبا په نوبت سره خواړه پخول او پاچا ته دا نو معلومه چې کومه ښځه تر نورو ښه دی کوي یو سهار چې پاچا ښکار ته روان وو ملکو ته یې وویل زه نن یوه هوسۍ ښکاروم د هغې غوښه په خپلو منځو کې سره برابره وویشئ او جلا جلا یې پخه کړئ زه غواړم پوه شم چې تر ټولو خوندور دی کومه یوه کوئ ملکې غوښې ته منتظرې ناستې وې او پاچا په هوسۍ پسې ګرځېده خو د خدای کړه وه هوسۍ په ګوتو نه ورتله غرمه شوه ماسپښین شو او د ښکار درک لا نه و مغرور پاچا نه غوښتل چې کور ته تش لاس ستون شي پاچا د خپل نوکر په لاس ملکو ته پیغام واستوه چې تشویش مه لرئ پاچا ته خیر دی پاچا به د هوسۍ له ښکارولو وروسته کور ته ستون شي که ښکار وځنډېده پاچا شاید شپه هم په ځنګل کې تیره کړي مازدیګر را نږدې کېده او پاچا چې هوسۍ لا نه وه ښکار کړې سخت ناکرار و آس یې دومره تیز غلاوه چې د ځنګل بلې څنډې ته ووت دی ډېر لرې راغلی و لمر په غرغرو و خو هوسۍ لا نه وه موندلې مګر یو داسې څه یې ولیدل چې دلته یې بیخي تمه نه کېده هورې یو قصر ولاړ و پاچا ماڼۍ ته ننووت په هومره لوی ځای کې یوازې یوه پیغله نجلۍ وه پاچا دومره ښکلې نجلۍ په ټول عمر کې نه وه لیدلې دې پیغلې چې یوه شهزاده وه پاچا ته خپله کیسه تېره کړه یوه دېو پنځه کاله پخوا د دې مور پلار او د دوی د کوچنۍ پاچاهۍ ټول اوسیدونکي وژلي وه یوازې همدا نجلۍ یې ژوندۍ پرې ایښې وه دېو غوښتل چې له نجلۍ سره واده وکړي خو په دېو کوډې شوې وې کوډې داسې وې چې د بنیادم له زوزات سره یې تر هغو واده نه کېده چې د هغې نجلۍ چې واده ورسره کوي شرط پوره نه کړي شهزاده یې اورېدلې وه چې په یوه ټاپو کې د سرو زرو یوه ونه ده او په دې ونه کې یو زرین مرغه اوسي چې که هر څوک یې سندره واوري بیا هیڅ وخت بېرحمي نه کوي په ډېر مهربان کس بدلیږي شهزاده یې له دیو وغوښتل چې دغه ونه او مرغه ورته راوړي دیو ورته وویل چې دای خبر دی چې ونه چیرته ده، مګر ونی ته رسیدل خورا سخت دی. دیو دا هم ویل ک په یو کال کې دننه لونی او مرغه سره راونه رسیدم، نو پوشه چې د خپلې هڅې په وخت ختم شویم. وروسته بیا کولی شي له بل چا سره واده وکړي، خو که دې اولاد وشونو رنگ به داسې وي لکه د بیزوګانو. پاچا د نجلۍ ښکلا بېتابه کړی و. نجلۍ سلطنتي ماڼۍ ته ورسره بوتله. ملکې حیرانی دریانې شوې چې سړی په هوسۍ پسې تللی و او راغی له ښکلې ښځې سره. دوی ټولو ته د نوې ملکې په ښکلا رخه ورغله. دا رخه وار په وار زیاته شوه، ځکه له نوې ملکې سره د پاچا مینه وار په وار زیاتېدله. د دوی زړونه یوازې هغه وخت یخ شول چې نوې ملکې زوی وزیږاوه، او زوی یې بیخي بیزوګانو ته ورته و. پاچا ډیر وشرمیده. ومه ملکه یې له بیزو ډوله زوی سره د ځنګله د هغه غاړې ماڼۍ ته واستوله. البته څو نوکران یې ورسره کړې چې د دوی خدمت وکړي. ځنګل ته نږدې یو مکتب و چې یو لوی حکیم پکې شاګردانو ته درس ورکوه. د پاچا زامنو د همدې حکیم په مکتب کې درس وایه. بیزو ډوله شاهزاده هم چې د مکتب د تلو شو دلته راغی چې درس ولولي. هلکه څه هم بیخي د لوی بیزو بچی ته ورته و، خو حکیم جرأت ونه کړ چې په مکتب کې شامل نه کړي، ځکه دی هم شاهزاده و. حکیم ډیر ژر د نوي شاهزاده په راتلو خوشحاله شو، ځکه بې حده لایق و. بیزو ډوله هلک په یوه کال کې دومره څه زده کړل چې نورو شاهزادهګانو په لس کاله کې نه و زده کړي. شپږ واړه شاهزادهګان خپل کشر ورور ته سره یو لاس شول. د دوی په زړونو کې اور بل و چې کشری ورور ولې دومره ژر ژر کتابونه تمامووي. دوی یوه ورځ مکتب ته اور واچوه او پلار ته یې وویل چې دا کار کشری ورور کړی دی. پاچا و واړه زامن دربار ته راوغوښتل او د درباریانو مخې ته یې په نوکرانو امر وکړ چې بیزو ډوله زوی په یوه بیړۍ کې واچوي او بیړۍ په سمندر کې خوشې کړي. د پاچا امر سمدستی عملی شو. څه موده پس حکیم دربار ته لاړ او پاچا یې پوه کړ چې مکتب کشری نه بلکې د ده میرنۍ ورونو سوځولی دی. ټولو درباریانو خواشینی وښوده چې دا خو له کشری شهزاده سره ډیره بې انصافي شوې ده. دوی د کشری شهزاده د راستنولو غوښتنه وکړه، مګر غوښتنه ډیره ناوخته وه. د هغه بیړۍ تیزو بادونو لری لری ځایونو ته رسولی وه. درباریان په قهر و او په یوه خوله یې له پاچا وغوښتل چې د نورو شهزادهګانو ته باید د هغه غوندې سزا ورکړل شي. پاچا شپږ واړه شهزادهګان په بیړۍ کې سپاره کړل او بیړۍ یې په اوبو کې خوشې کړه. خو دا ځل یې تجربه زیاته شوې وه. زامن یې پوه کړل چې څو ورځې پس به چې د درباریانو قهر سوړ شوی وي بیرته راستنه شي. د خدای کړو نوې بیړۍ یوه ټاپو ته ورسېده چې لږ وروسته زړې بیړۍ هم هلته پیښه وکړه. په دغه ځای کې دوه سیندونه سمندر ته لوېدل. د دې وسین اوبه سری او د بل د شیدو غوندې سپینې وې. د سیمې خلکو شهزادهګانو ته وویل چې په سری سیند کې به سفر نه کوئ، ځکه په غاړه یې یو دیو اوسي او هغه ډیر خطرناک دی. کله چې شهزادهګانو په زړه بیړۍ کې کشری ورور ولید، ورته وی ویل موږ په تا پسې راوتلي یو، څومره ښه شو چې ومو لیدلې. د سپین سیند په اوبو کې خو موږ ډیر مزل کړی دی، هیڅ د کار شی پکې نشته. ته په سره سیند کې مزل وکړه، ګوندي ښې ملغرلي یا بل قیمتي شی ومومې. موږ به دلته چې څو پورې راستنیږي انتظار وکړو. کشری ورور د ورونو په خبره باور وکړ. په سری سیند کې بیړۍ روانه کړه، خو چې څنګه له سترګو پناه شو د نورو هغه ځای پرېښود، د کور په لوري روان شول. بیزو ته ورته شهزاده په سری سیند کې روان و. چې څه لار په مخ کې لاړ، ویرونکي آوازونه یې واورېدل. د چې ور وکتل یو پنځه سری مار یې ولید چې له خولې یې اورونه بادېدل او د سرو زرو تر ونې تاو و. د ونې په سر کې یو زرین مارغه ناست و. د دې ونې او مرغه په اړه له موره خبرې اوریدلې وې. میزو ډول شهزاده په خپل ټول قوت د مار په سټ ور ټوب کړل او د هغه د سرونو غوڅولو ته شروع وکړه. کله چې ورسته یې سر هم غوڅ شو، زرین مرغه سندره پیل کړه. بی حد خواږه سندره. په همدې وخت کې چې مرغه سندرې ویلې، بیزو ډول شهزاده په خورا ښکلي زلمی بدل شو. د شاوخوا سیمو ټول اوسیدونکي د مرغه آواز ته راټول شول چې په دې خبره ځان پوه کړي چې پنځه سری مار څنګه ووژل شو. لږ وروسته د دې سیمې پاچا، ملکه او د هغوی ښایسته لور راورسېدل. پاچا اعلان وکړ چې که هر چا مار وژلی وي، لور هغه ته ورکوي. شهزاده چې اوس ښکلی زلمی و، له شهزادګۍ سره واده وکړ. پاچا نوی او زوم په یوه ښکلي بیړۍ کې لوی وچې ته روان کړل. زوم د خسر له هیواده یوازې د ونې او د مرغه ډالۍ ورسره واخیسته. البته خپله زړه بیړۍ هم هیره نه کړه چې په ښکلي بیړۍ پسې یې وتړي او را روانه یې کړي. د پاچا بیخي زړه ته نه لوېدل چې دا ښکلی زلمی به د ده اووم زوی وي. د زوی څېره یې بدله وه، خو آواز یې هماغه آواز و. پاچا په خپلو غوږونو شک وکړ چې حسیبه د اووم زوی د آواز ګمان ورباندې کوي، مګر آواز هماغه آواز و. زړه بیړۍ هماغه بیړۍ وه او له ده سره راغلي ګارد هم د شهزاده خبرې تاییدولې. د پاچا لومړی حکم دا و چې خپله اومه ملکه یې د ځنګل د څنډې له ماڼۍ راوغوښته، مګر ښځه رانغله. زوی په مور پسې ورغی. زرینه ونه د مور د کور مخې ته کېنوله. زرین مرغه د ونې په بره څانګه کې ځاله وکړه. شهزاده له مور سره پاتې شو. څرنګه چې شپږ نور شهزادګان راستانه نه شول، نو د ټولو زړه ته ولوېده چې مړه شوي دي. څه موده پس پاچا ومړ. وم شهزاده سره له مور او مېرمنې دربار ته راغلل. شهزاده په تخت کېناست او تاج یې په سر کړ، پاچا شو. خو په اونۍ کې به یو ځل ځنګل ته ته چې د زرین مرغه سندرې واوري.
په دې وروستو کې مومن خپرندویه ټولنې د تکړه ناول لیکوال نصیر احمد احمدي اتم ناول په 142 مخونو کې چاپ کړ. د دې ناول نوم زرو دی چې د دوتنې د لومړي مخ انځور یې هم ښاغلي احمدي انځور کړی. د احمدي دا او نور ناولونه ګڼ داسې تصویرونه لري چې ډیره موده د چا په ذهن کې پاته کیدای شي. نوموړی په دې نظر دی چې د ښو انځورونو د وړاندې کولو لپاره باید مختلف مکانونه په پام او دقت سره وګورو، حافظې ته یې وسپارو او له ټولو باریکیو سره یې د کلمو په مټ وړاندې کړو. له ښاغلي احمدي سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته راړوم. احمدي صاحب، اول خود به دوه مبارکۍ درته ووایم. یوه د سید جمال الدین افغان د نشان مبارکي درته وایم چې سږ کال د نوروز په ورځ فکر کوم تاسو ته ولسمشر درکړی دی، ډیر زیاتې مبارکي. نوی کال مو رښتیا مبارک. او دریم د ناول مبارکي درته وایم. په دې وروستو کې مو د زرو په نوم نوی ناول چاپ شوی.
همان سب ډیره مننه تاسو ته د رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او نوی کال مبارکي ورته وایم.
د دې ناول پیسې کې یو څه راته ووایاست، چیرته پیښیږي، چیرته ختمیږي؟ جالبه ده، ما چې ولوس ځینې ځینې پوښتنې هم راسره ستې دي، هغه به هم در سره شریک کړم.
او د دې ناول کیسه د نورستان له ځنګلونو له غرونو پیل کیږي، بیرته غزنی ته ځي، بالاخره تر پاکستان پورې رسیږي، تر پېښور او دغو علاقو پورې، او بیا وروسته بیرته په نورستان کې ختمیږي.
احمدي صاحب، ډېر مختلف محیطونه مو ورته د مکان په حساب ورته انتخاب کړی دي. غزنی چې ده نه به وایي چې سپېره وطن ده، خو خاورې دولې په کې. بیا مو نورستان ورته انتخاب کړی ده، او دا خلک هم دي، د غزنی دي. د غزنی خلک معمولا چې سخته پیراسي دغسې لنډ ورکته کېږي، د کوټې لور ته دغسې تر سین ده. دا ځل مو د کرکټر بیخی په مخالف جهت باندې لیږلی ده. نورستان مو کله لیدلی؟
نورستان ما نه ده لیدلی. البته کونار د کونار ځنګلونه مې داسې یو لس دولس کاله مخکې هلته یوه طاقتي پروژه وه، نیالګیو، نو هلته ما کار کوم. نو هغه وخت د کونار ځینې ولسوالۍ ته تر ډېر مخکې موږ لاړو. مثلا دیوګل په نوم باندې یوه دره ده، یوه ورځ موږ مزل وکړو او هلته دغسې ځایونه مول چې په کیلومترو باندې په ساعتونو مزل ټول په ځنګل او ټول غرونه او ډیر پاندې تنې درلودې دغه ونه او ډیر وخت په مزل وکړو یعنی کله بدنلې هغه ځاینه مالی دلې کله سم دغه ناول لیکه ترغه مخکې ما نورستان د نورستان په طبيعت باندې په ځنګلونو په خلکو باندې ډیر تحقیق او ډیر څېړنه وکړه ځکه هغه دغه یو موهیت او سماته نه وایو اته په دې اړه باندې تحقیق وکړو دغه د نورستان په ځنګلونو کې کوم حیوانات او شې حیوانات هلته پیدا کیږي څه ډول ونې دي په اول مې ځان پوهاو بیا مې څه ولیکل نو فکر کوم چې یواز نه اله تم دغه ځای ما انتخاب کړ نه ول په اړه څه خلکو لکلو لري او داس یو ځای چې ګڼ ځنګلونه ولري غرنې منطقه وي ځکه ستغه موضوع دغه څه وڅ باید په دغه څه موید کې راوګرځي
دی ودل چسپی مې په ناولونو کې تقریبا په دو نور ناولونو کې مو هم داس یو څه ستدي سفر یې پکې او هغه د موهیت ترکیده یې پکې په یو خبره درته وکم ناول کې مو تقریبا هغه کرکټر د دواړه چې دی پیغله هغه لک هم داسې جی سفر کوي ترې راته پوری پرانا ناول کې تقریبا دغه سره کو نست دی او سفر ست دی یا یو څوک راځي دی د دې پیسې کې مې سره ته وایسته
زه فکر کوم چې خپل ناول کې یا پلان کې څه تصویر نه ډیر مهم دی او تصویر به ته څه وخت شو تصویر نه ورکولای شي تصویر هغه وخت راځي چې مکان تغیر شي ګور اوس که زه په ټولو کتابونو کې ما کتاب له غزنی سپیره وطن رښتینې به د ورسې وچکالی د سپیره کړه د کله واځ د غزنی سپیره ډاګونه را واخلم یو څو ونی را واخلم یو څو سپیره غرونه را واخلم د پیو یادونه ولنو کې شرازی نه وي تصویر نه لري خو که دوامدار سی بیا فکر کوم چې د غد وستون کې زړه ونی سي کله زنه ول لیکم نو غواړم چې نور زاینو نور تصویر نام را واخلم فرضاً پندقه ضروب ناول کی مختل لیکل ما فکر وک سرازه دا زل لدور ناول نو دغه هغه مکان هغه ځای به توپیر ولري شت نورستان زګلون رات شکار اسول تر اوسه ما په دغه سیا موید کی باندې څنه ولیکل نو وی ځایونه چې یو څوک لیکي هغه طبي خبره د سپلوستون کو باندې تصویر په زور باندې غویني او دغه یو نوې جالبیت پکې نو زکه دغه برخ ته یو څه پام کوم
یو درد په دې ناولونو کې مو د سیو پټ تر دې لکه مارچ په یو غنا ونه باندې ځلېږي کنه اوړانګې کله ښکارا سي کله پټې سي په نورو ناولونو کې مې البته چې ما لوستې دا سي دغه درد احساس کړای دی او یاد مینه جنجالونه یې یاد هغه کلچر په حساب باندې چې مخندونه او جنجالونه لرو دا سي یو څه په دې ناول کې مو فکر نکوي چې دا مې یو څه ښکارا کړې دي هغه سي ډېر پټ نه دي لکه پنور ناولونو کې
فکر کوم چې په دا ناول کې مې په څه ته د تړډیره پوری او ناول نه زه کوشش کوم چې مثلا دا جوجو ناول دوه کلمه چابس په دې کې هغه تراژدي برخه هم لري خو نور ځینو ملګرو فرضاً ما تلیفون کړی یو څو برخې را شو دلې دي چې موږ ډیر ورته وخندل تنزی اړخ هم لري نو کوشش کوم چې دواړه اړخونه هغه کو فکر واخلم بل خبره دا نه پوهیږم دا به دماغ کمزوري څه به زه خوشاله‌وم چې سانه ډیر شینه سم لیکلای تراژدي ستانو کې بیا یو څه ملاس چلیږي یا به دا غلطی دغه په وطن کې دغه دغه ډیر شپږ ډیر سلبي شکاله جنگونه دغه در بدري دا طبي خبره د سپار چمن تاثیر کوي ما باندې تاثیر کړي تراژدي یا دغه سانه سي یو چا فرزند خوښنوم کې څه سانه دا سموش دایم سره مخامخ کیږي فهم دي کمه طبي والی معلومیږي او البته دا په دې معنی نه ده چې یو لیکوال باید تل مثلا خوښنوم کې لیکنی وکي خوښنوم کې لاندې ښانه ول نه ولیکي خو یو خبره ده راپوهان وای خوشالون کې سانه سدي هغه د خلکو د ذهن ډیر زروزي او هغه خلکو باندې کې غواړي چې څوک بدل کړي دومره تاثیر نه لري خو تراژدي کې سدي هغه تر ډیره وخت په ذهن کې پاتې کیږي او د انسان د بدلون لپاره د فکر د بدلون لپاره انده یو قوي اړخ یو قوي پوینت لري یو قوي زاویه لري نو شاده مګه کې سامي او بل خبر ته د وسخ په لاته مات سل وست دي د بخوا رئیسي مثلا د موج دغه د ملیندار دغه نکته دي زیاتره ګوره خوشنمون کوي پایلري خوشنمون کوي کې سي دي خو تر اوسه په یاد دي شاید ما په ورکتوب کې په نوې ځواني کې ځواني پایل کې ډیر دغه سیاغم لوسي مثلا دغه سینه ول نو لاندې کې سیمم لوسي سي هغه تنزوب کې فرزن تراژدي نه وي خو هغه ایمان دی پیاد خو هغه څوم پیاد چې هغه تراژدواله ارخي قبیمو نو شاید دغه علت هم کې دا چې خو زه بیا په دې اقتای هم چې لیکوال باید هغه موضوع ته وګوري کومه موضوع فرزن تراژدي کې څه شرازي هغه سی ولیکي کنه یې بارک سی باید ولیکي
احمدی صاحب کامران چې دا ناول هغه مرکزی کرکټر ده دای بدی کوي او بیا پاکستان ته ځي او بیا له پاکستانه دغه چې بیرته راځي نورستان ته او دلته اړی. خو د ضرورت تر بیا دای پیدا کوي په نورستان کې. اوس خو حالات او شرایط داسې دي چې که په ډېر لنډ کې ورک سي له چانه څوک په مشکلې پیدا کوي او نورستان بیا بیخي داسې یوه نابلده سیمه هم ده د غزني د خلکو لپاره. دا صحنه به څنګه یي تاسو چې لیکله دا مو زړه ته لوېدلې وه چې داسې یو شی به اوریدونکي درسره ومني؟
دوی وار له واره چې کله د غزني نه تښتي همدغه کامران زرو وار له واره نورستان ته نه ځي، دوی پېښور ته ځي، ځکه چې د کامران یو ملګری هلته یې په هغه باندې ډېر باور لري. نو هلته دوی له مشکل سره مخ کېږي، بیا دوی باندې لار درېږي. په نورستان کې د کامران یو ترور واده شوي، دا خلک هم د غزني په دې خطر چې همدغه د ترور خاوند دی هم نجاري یو وخت شپږ وکاله مخکې دای نورستان ته تللی، په دې خطر سره ځنګلونه هم دي، لرګي هم دي، او دای تکړه نجار هم هلته دای کار پیدا کوي، په دای خپل کور هلته راغواړي. نو دغه منطقي ما جوړ کړی ده، هلته د تروري بیا د ترور کړه ورځي، بیا هلته هم دوی ته مشکل پیدا کیږي، دوی بالاخره بل لار نه لري، دغه غرونو ته پناه وروړي. نو دغه د انجلۍ تره طبیعي خبره ده که یو څوک فرضاً یا ورک سي یا بدي وکړي موږ ستاسو په ټولنه کې، هغه یوال هغه ځای پسې غواړي چې دوی خپلوانی. بله خبره دا ده چې دغه نجلۍ درې ترونه لري، او هغه هم داسې په منطقه کې په سیمه کې ډېر مخور کسان دي، ډېر پیسهدار دي، ده نو دوی نفر پسې اچولي زده پیدا کړي. نو داسې وار له واره یې نسي پیدا کولی، دغه دوی له تیش نه یو نیم دوه کاله اوړي، بیا دوه کاله وروسته یې هلته پیدا کوي. بیا یو بله هغه چې ما پکې راوسي ده، هلته دوی دغه زرو دغه کامران دغه ځای تللي چې هلته هېڅ کوم کلی نه وي، هېڅوک نه وي، یوازې هغه ازاد طبیعت یو ځنګل یو غرونه وي. نو بیا یو کوچی د مالداره یي، دوی دواړه یو وخت ویني، او دغه کامران ډېر وارخطا کېږي، د انجلۍ هم وارخطا کېږي. نو بالاخره دوی هم هغه ځای هم بدلوي، له هغه ځای بل ځای ته ځي. خو طبیعي خبر دغه کوچي ته په دغسې غره کې بیا خصوصا دغسې انجلۍ او دغسې ځوان لیدل دا حیرانوونکي. نو دا کامران خپل هم په دې تشویش کې چې دغه کوچی به خامخا دغه خبره کله دی هغه اوارو ته لاړ یا آبادي ته لاړ، هلته به دا خبر نورو ته کوي. نو دغسې وار له واره دوی نسي پیدا کولی، دوی پوښتنه کوي بالاخره څو پیش ما دلته راوسي. یعنې دوی پیدا کېدا ته هغه منطقي لاره ستا په دغه ناول کې.
احمدي صاحب، تر جوجو وروسته مو په دغه ناول کې بیا یو الوتونکی توتي هم شامل ده، څه ضرورت و د دې لپاره؟
زه چې کله یو څه لیکم هغه موضوع سه پیدا سي، موضوع پیدا کوم، بلکه څنګه چې موضوع باندې فکر کوم په دې باندې هم دومره فکر کوم چې دغه موضوع په څه ډول قالب کې زه واچوم. تر نورو ناولونو نورو لنډو کیسو دا نه وایي. په دې کیسه کې دغه د کیسې دغه دغه اول کرکټر چې کامران ده، کیسه هم د نورستان له ځنګلونو پیل کیږي، او دای باران ده، طوفان ده، د ناول پیل، او دلته رګیر اخیستې دي، او وروسته بیا ژلۍ سي، او تارنده د برېښنا ده، سیل راځي، اوبه راځي، او دای وروسته د دې چې دغه باد و باران یو څه کراریږي، دا یو توتي پیدا کوي چې هغه له ځال رالوېدلی ده، هغه ژلۍ دانې هم ډېرې غټې دي او وزر یې مات ده. نو دغه کامران دوه کاله دغه ځنګله کې نورستان ځنګله کې یوازې و، او له هېڅ چا سره هم د خبرې نه دي کړې، او دا د ارواپوهنې له اړخه هم وایي دغسې یوازې کسان چې بیا له ځان سره هم دوی خبرې کوي، ونې ته هم خبرې کوي، دیوال ته هم خبرې کوي، ځکه چې څوک نه وي. بیا طبیعي خبره ده چې هغه د زړه خبره به یو چا یا یو څه ته کوي. نو بیا هغه توتي له ده سره بلد شي یو څه وخت وروسته، او دغه زرو هم یو وخت له توتیانو سره ډېره مینه درلوده، دغه بانه مې ورته کړې ده. نو دی بیا دا ټوله کیسه دغه توتي ته کوي. توتي هم یو کرکټر ده.
احمد صاحب، کله کله مو مخکې له دې چې ناولونه چاپ سي په فیسبوک مې کله کله لوستی دي چې یوه شرحه مو یو انځور ته لیکلي، بیا هم لیکلي چې دا مې انتخاب کړو، خو زه بیا هلته ګورم چې دغه انځور پای کې ستاسو خپل نوم وي. فرضاً د رڼا خو ما کتلی و چې ستاسو خپل انځورګري وه اول پشتی کې، همداسې د اغزن سیم د زرو د ناول هم فکر کوم چې نقاشي تاسو خپله کړې ده، نقاشي هم کوي؟
او کله کله فرضاً که دغه کتابو ته په انټرنیټ کې زه رسامیان پیدا کړم، ډیر اسانه ده، او ډیر عالي رسامیان یا انځورونه یا هغه شکلونه به ورته پیدا کړم دغه د اول ټایټل لپاره. خو زه فکر کوم چې خیر ده، خپله به یې ولیکو، خراب دی خو خپل به یې کاپیرایټ به نه یې د بل چا پاک به هم تعرض نه یې کړی. د همدغه په خاطر باندې ځینو ناولونو دغه دغه رسامي هم زه خپله کوم. دغه درو څلورو کتابو ته ما خپله نقاشي کړې ده، او برعکس ډیرو دغه فیسبوک اوس یو دنیا ده نه، او د نظر د غوښتلو لپاره بهترینه وسیله ده. کله چې دغه دی روسي ناول زرو لپاره ما دغه نقاشي وکړه رسامي وکړه به نظر د غوښلو لپاره د ملګرو سره د خلکو سره فیسبوک شریک کړم ډیر خوښه سپه فهمه واستې مورته انتخاب را تر دې مخ کې اغزان سیم زرو ناول دغه ته مخبره نقاشي کړم
ډیر زیاته مننه کوم ده
لا تاسو نه مننه ومن سب ډیر مننه
شکنا آئے زبر تپا تیار کسر شکنا